کافي یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
السلام علیکم، ستړي مشه، زه صفی الله ستانگزایم. تاسو د ازادي رادیو د دولو صبح جو خبری پروگرام ته راغلاست وایم. وړاندې اوري په فاریاب کې لشلو زیات افغان اسکر د دولت آباد ولسوالۍ د بیانی ولو په جګړه کې وژل شوي. د کرونا له چټک خپراوي سربیره په کابل کې لا هم د غونډو ځینې تالارونه، پارکونه او عامه ځایونه پرانیستي.
افغانستان یو فقیر هیواد دی، باید ټول هیوادوال د دغې کرونا جدي ونیسي او د دې وقایې یا د جلوګیري لپاره ټول لومړني تدابیر ترسره کړي.
د امریکا او روسیې ولسمشرانو تر لیدنې وروسته په ګډه خبري غونډه کې برخه وانخیسته. دویمه نیمایی که ده مخکخ و خزو پروگرام لرو.
دا دنده زمان ده طول دند و ندیره متفاوت و اغا پا دوی مانا چه دا دیر افتیم من دنده و ده مابانستان ده طول نفوس سرگ تا تلی اغا.
تر هر زمخکی خبرونه لعصمت ساروان اورو.
د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د ملکی وګړو د حملو له عاملانو سره د حساب غوښتنه وکړه. د سولې او اقتصاد انستیتیوت افغانستان د نړۍ تر ټولو ناامن او آیسلند تر ټولو امن هیواد وباله. او د خلیج د همکاري شورا د ایران په اتمي خبرو کې د دغه هیواد د توغندوی پروګرام د شاملېدو غوښتنه وکړه. د خبرونو تفصیل. د بخښنې نړیوال سازمان یا امینستي انټرنیشنل له افغان چارواکو وغوښتل چې پر دولسي وګړو د وروستیو خونړیو حملو د عاملانو په اړه څېړنه وکوي او هغوی د دغو بشري ضد جرمونو په خاطر عدالت ته راکاشي. د جنوبي آسیا لپاره د دې لندن میشتې سازمان کمپاینرې سمیرا حمیدی پرون چهارشنبه په یوه بیان کې وویل چې د ملکیانو په نښه کول پرته له دې چې څوک مجازات شي دوام لري. د دا غوښتنه وروسته له دې وکړه چې په تېره یوه اونۍ کې په افغانستان کې لږ تر لږه 24 ملکیان ووژل شول. نوموړي وویل په داسې حال کې چې د سولې خبرې ټکنۍ شوي او له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو بهیر ګړندی روان دی، دا ولسي وګړي دي چې په دې هیواد کې د جګړې دروند تاوان ګالي. د پکتیا په اریوب ځاځي ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په نښتو کې دواړو خواو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. په پکتیا کې د تندر قلو اردو ویاند ایمل مومن نن ازادي راډیو ته وویل تېره ورځ وسلوالو طالبانو د دې ولایت د اریوب ځاځیو ولسوالۍ د بیانخیلو په سیمه کې د سرحدي ځواکونو پر یوه پوسټه ډله ییز برید وکړ چې د افغان هوایي او ځمکنیو ځواکونو له ځوابي غبرګون سره مخامخ شول. مومن وایي د نښتې په پایله کې د یولسو پاکستانیو او دوو مشهورو قمندانانو په ګډون 25 وسلوال طالبان وژل شوي او 12 نور ټپیان شوي دي. د مومند په خبره په نښته کې د سرحدي ځواکونو درې سرتیري وژل شوي او شپږ نور ټپیان دي. خو یوې بلې امنیتي سرچینې د نوم د نښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل په دې نښته کې 9 افغان سرتیري وژل شوي او 4 نور ټپیان دي. وسلوالو طالبانو د دې ادعا په اړه تر اوسه پورې څه نه دي ویلي. د سوری او اقتصادي انستیتوت پر اساس پر روان 2021 میلادي کال کې افغانستان د نړۍ تر ټولو ناامن او آیسلند تر ټولو امن هیواد دی. د انستیتوت چې هر کال د نړۍ د امنیت په اړه فهرست خپروي په سژنې هغه کې ویلي چې افغانستان له تیرو 4 کلونو راهیسې په پرله پسې ډول د دوی په فهرست یا انډکس کې د نړۍ تر ټولو ناامن هیواد دی. له افغانستان وروسته یمن، سوریه، جنوبی سودان او عراق د نړۍ ناامن هیوادونه بلل شوي دي. آیسلند له 2008 میلادي کال راهیسې د نړۍ تر ټولو د امن هیوادونو د فهرست په سر کې راځي. ورپسې د نیوزیلند، دنمارک، پرتګال او سلووینیا یادونه شوې ده. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د خلیج د همکاري شورا د ایران په اټومي خبرو کې د دغه هیواد د توغندوی پروګرام د شاملې دو غوښتنه وکړه. د شورا پرون چهارشنبه اعلان وکړ چې د ایران له اټومي پروګرامه د دغه هیواد د توغندو د جوړولو پروګرام بیلول به خطرناک وي. د خلیج د همکاري شورا د سعودي عربستان په پلازمینه ریاض کې په خپله غونډه کې د ویانا په خبرو اترو کې د دغو موضوعاتو د شاملېدو په اړه د نړیوالو قدرتونو د پاملرنې غوښتنه وکړه. ایران له فرانسې، بریتانیا، جرمني، چین، روسیې، اروپایي اتحادیه او امریکا سره د روانې اونۍ د شنبې په ورځ په ویانا کې د خبرو شپږم پړاو پیل کړ. امریکا ویلي که ایران خپلې هغه ژمنې عملي کړي چې په اتومي موافقه کې یې کړي، دې موافقې ته بیرته ستنی شي. امریکا په 2015 میلادي کال له دې موافقې ووته او پر ایران یې بندیزونه سخت کړل. لبلې خوا د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت وایي د ایران د 2015 کال اتومی موافقه د احیا لپاره د تهران او لویدیځو قدرتونو ترمنځ په خبرو کې د پام وړ اختلاف تر اوسه په خپل حال پاتې دی. د وزارت پرون په یوه خبر پاڼه کې ویلي خبرې ستونزمنې شوي او دې ته اړتیا ده چې زړورې پرېکړې وشي، ځکه چې وخت ډېر نشته. تر دې یوه ورځ مخکې د اتومي انرژۍ د نړیوالې ادارې رئیس رافایل گروسی ویلي و چې د ایران د اتومي تړون د احیا لپاره باید انتظار وایستل شي چې په ایران کې نوی ولسمشر وټاکل شي. ټاکل شوی دی چې سبا جمعه د ایران د ولسمشرۍ انتخابات وشي او تمه ده چې نوی ولسمشر به تر دوو میاشتو پورې خپله کابینه وټاکي. او د امازون د بنسټګر پخوانی ماندینی مکنزی سکاټ اعلان وکړ چې 2,200,000,000 مرستندویو ټولنو او هغې مؤسسې ته ورکوي چې د جنسیتي برابرۍ په برخه کې کار کوي. اغلی سکاټ چې د نړۍ تر ټولو شتمنه ښځه ده، د ټولنیزو شبکو له لارې د دغه خبر د اعلانولو تر څنګ ویلي دا پیسې چې دې بخښلې د مرستو ترلاسه کوونکو ته د مثبتو فعالیتونو لار هواروي. مکنزی سکاټ تر دې وړاندې په 2020 کې د خپلو شتمنیو 6,000,000,000 د کورونا ځپلیو د مالی مرستو پروګرام، د تورپوستو تعلیمي مرکزونو، د جنسیتي مساوات په برخه کې فعالو مؤسسو او پوهنتونونو ته بخښلي وو. د فورس مجلې پر اساس د مکنزی سکاټ شتمني 6,000,000,000 ته رسیږي.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کولای شي. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې ولولې. رازو د پروګرام لومړی مطلب ته په فاریاب کې لشلو زیات افغان اسکر د دولت آباد ولسوالۍ د بیانیولو په جګړه کې وژل شوی. سره له دې چې افغان پوځیانو د دې ولسوالۍ د بیانیولو یوه کامیابه هڅه کړې وه، د تازه راپورونو له مخې دغه ولسوالۍ تر نوې جګړې وروسته بیرته د طالبانو لاسته لوېدلې. په دې اړه زموږ همکار جزئیات راټول کړي او راسره شریکوي.
بله ګران همکاره، لکه چې تا وویل د دولت آباد ولسوالۍ کې کره سرچینو ازادي راډیو ته تایید کړ چې وړ مشپه په دغه ولسوالۍ له سختې جګړې وروسته شاوخوا شلو کمانډوي سرتیرو ته مرګ ژوبلا وخت ده. دوی ولیدي مرګ ژوبلا وروسته له هغه کمانډو سرتیرو ته واوښتل چې د دولت آباد ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره سیمې ته لیږل شوي وو، او له زیاتې جګړې وروسته طالبان یو ځل بیا وتوانېدل چې دغه ولسوالۍ تر خپل کنټرول لاندې راولي. که څه هم په کابل کې د دفاع وزارت چارواکي په دې اړه څه نه وایي، خو د دفاع وزارت پخوانی ویان نبی عظیمی، زهر عظیمی البته، په خپل فیسبوک باندې لیکلي دي چې په دغه جګړه کې د دوی زوی سهراب عظیمی وژل شوی ده. خدای چې څومره سرتیرو ته مرجوب لا وخت ده، په دې اړه معلومات نه دی ورکړي. سهراب عظیمی هغه څوک چې په بریتانیا کې لوړې زده کړې کړې وي او ارکان حرب وو، او تازه په کمانډو پوځیانو کې دنده ترسره کړې وه. ذبیح الله مجاهد هم رسنۍ ته په سعودي پیغام کې ویلي دي چې په دغه جګړه کې شاوخوا 15 کمانډو سرتیرو ته مرجوب لا وخت ده. هغوی یو ویډیو هم خپره کړې ده چې په کې لیدل کېږي ځینې سرتیري د طالبانو لخوا وژل شوي دي، په ویډیو کې لیدل کېږي. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې وړاندې طالبانو د دغه د فاریاب ولایت په جنوب ولسوالۍ باندې تهاجمي عملیات وکړل چې په ترڅ کې د دولت آباد ولسوالۍ دوی ونیوله، خو ولې مشپه له سختې جګړې وروسته یو ځل بیا د طالبانو لاسته ولوېدله. موږ به هڅه وکړو چې په دې اړه باندې د افغانستان د دفاع وزارت د چارواکو نظر هم له ځان سره ولرو. بله،
مننه کوم. و موریدل چې په فاریاب کې ل شلو زیات افغان اسکر د دولت آباد ولسوالۍ د بیانیولو په جګړه کې وژل شوی دی. په وژل شوی کې که څه هم افغان چارواکو تر اوسه پر دې دوی رسمان د دوی د وژنې تایید نه دی کړی، خو د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی ویاند جنرال ظاهر عظیمی په خپل فیسبوک پاڼه باندې د خپل زوی سهراب عظیمی د وژل کېدو په اړه باندې یو لوی پیغام خپور کړی دی او ویلي دی چې د ده زوی او ګڼو ملګرو یې د دولت آباد د ازادي په بدل کې خپل وینه تویه کړه او د ویل چې د دوی لاره به دوام لري. سهراب عظیمی ډګرمن او په امریکا کې د ارکان عربی ماستری کړې وه.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ازادي رادیو ته غواګیست. کابل خاریان وایي که څه هم د کرونا ویروس د لاخپراوي د مخنیوي له امله د ودونو، سالونونو، پارکونو او نورو عامه ځایونو د تړل کېدو په اړه د حکومت له اعلان څو ورځې تیریږي، خو د دوی په خبره دغه پرېکړه تر اوسه په بشپړه توګه نه ده عملي شوې. د راپورونو په اساس اوس هم د ودو ځینې سالونونه، تفریح پارکونه او نور عامه ځایونه پرانیستي دي او خلک پکې په ګڼه ګوڼه لري. د عامه روغتیا وزارت بیا وایي دوی د تړلو پریکړه کړې او کابل ښاروالي او د کابل والی باید دغه پریکړه پلي او وڅاري. په دې اړه جزئیات په دغه راپور کې.
د کابل په خیرخانی سیمه کې د بی بی سارا پارک لا هم پرانستې دی. د عامه روغتیا وزارت د خبرداري سره سره ځایي خلک دلته د چکر لپاره پارک ته راځي او ګڼه ګوڼه هم پکې زیاته ده. په دې پارک کې د خلکو شمیر له ماسپخین وروسته لا ډیریږي او ډیری خلک پرته له ماسک او نورو روغتیایي سپارښتنو دلته په پارک کې راټولیږي. خالد هوتک چې د کابل اوسیدونکی او محصل دی، له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې پارک ته ډیر خلک راځي او ډیری خلک د کرونا وایرس د لا خپرېدو د مخنیوي لپاره روغتیایي سپارښتنو ته پام نه کوي.
مخ باندې روانه ده. د وزارت صحت امیر پریکړې له مخې چې فیصله شوې وه چې هوټلونه، تفریحي پارکونه، ورزشي ځایونه به بندېږي او د ګڼه ګوڼې ټول هغه چې دلته ګڼه ګوڼې وي هغه به ټول د خلکو په مخ باندې بندېږي څو د تریمې څپې مخنیوی شوي او متاسفانه تر اوسه پورې دغه پریکړه نه ده عملي شوې.
بلخوا امام الدین اوریاخیل چې د پوهنتون استاد دی، له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې خلک باید خپل اقتصادي او نور شرایط په نظر کې ونیسي او کرونا جدي وګڼي.
افغانستان یو فقیر هیواد دی، باید ټول هیوادوال د دغه کرونا جدي ونیسي او د وقایې یادی جلوګیر لپاره ټول لومړني تدابیر ترسره کړي او هیله ده چې پارکونو، هوټلونو او په خپل داخلي منځ کې سره واټن مراعت کړي.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي دوی د ټولبند یا قرنطین د پلي کېدو او څار موضوع کابل ښاروالۍ او ولایتي ادارې ته سپارلې ده. د دې وزارت د ویاند مرسیال میرویس علیزي ازادي راډیو ته وویل
کوم محدودیتونه چې وضع شوي دي، د دې نظارت چارې د ښاروالۍ محترمې ادارې پورې اړه لري، خصوصا د هوټلو او د تورته نورو برخو کې چې دي هم په مرکز هم ولایتو کې، او د استرار کمیټې مسؤلیت دی چې دغه استرار کمیټې په راز کې بیا هم د ښاروالۍ محترمې اداره ده چې دغه څخه نظارت وکړي او څارنه وکړي.
کابل ښاروالۍ بیا وایي چې د عامه روغتیا وزارت لخوا د ودونو، د سالونونو په ګډون د عامه ځایونو د تړلو پریکړه پلي کړې ده. د دې ادارې ویاندي سمیرا رسا ازادي راډیو ته وویل دوی بل سرغړونکو سره جدي او قانوني چلند وکړي.
ټول هغه ځایونه چې مونږ هغوی مسعود کړي یو چې هغوی فعالیت کوي یا د قانون پر خلاف یا هم د فیصلې پر خلاف تخلف کوي او تمکین نه کوي هغوی سره قانوني رفتار کوو.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د کووید-19 ناروغانو قربانیانو شمېره ورځ په ورځ ډیریږي. د رسمي شمېرو له مخې دغه ویروس لپاره تر ننه پورې په افغانستان کې 6,501 کسان په دغه ویروس اخته شوي چې 3,342 مړه شوي دي. د عامه روغتیا وزارت په وینا چې په افغانستان کې په تیرو 24 ساعتونو کې 1,022 تنه په کرونا وایرس اخته شوي دي. د دې وزارت په وینا چې په دوی کې 49 تنه مړه او 391 تنه نور بیرته روغ شوي دي.
ډاکټر محمد نعیم خوشدلیما د زړه د ناروغیو متخصص، کرونا یو وژونکې ناروغي ده. هیله ده د خپل ځان او نورو د خوندیتوب لپاره په غیر ضروري حالاتو کې د کور څخه مه وځئ. که چیرې ضرورت وي نو حتما د ماسک څخه ګټه واخلئ او اجتماعي واټن په نظر کې ونیسئ. لاسونه د ورځې څو څو ځله په اوبو او صابون پریمینځئ. د تازه میوو او سبزیجاتو څخه زیاته ګټه واخلئ. که چیرې ټوخی، تبه او نفس تنګي لرئ نو حتما صحي مرکز ته مراجعه وکړئ.
ازادي راډیو ته غوښتند. افغانستان د ستراتیژیکو مطالعات انسټیټیوټ په یوې تازه څېړنه کې موندلی چې افغانانو ته د کووید 19 ناروغۍ په اړه کافي عامه پوهاوی نه دی ورکړل شوی او عادي چلند ورسره کیږي. په دې اړه باندې به راپور وروسته تاسو ته خپور کړو. خو اوس د اقتصاد نړۍ مهم خبرونه واورئ.
د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونوي د اوږدې مودې راهیسې د 250 سوداګرو سوداګریزو توکي په چین کې د ویزو نشتون لامل باندې او تر اوسه د ستونزو د هواري لپاره هیڅ ګام نه دی پورته شوی. د سوداګرۍ خونی مرستیال یونس مومن نن ازادي راډیو ته ویل چې د سوداګرو د اتحادیې رئیس حاجی عبید او یو شمېر نورو غړیو له سوداګرۍ خونی سره کتلې او د لیدنې په ترڅ کې د دوی د شته ستونزو په اړه خبرې شوې. خغلی مومن ویل چې افغان سوداګرو ته د چین ویزې نه ورکولو له امله سوداګر له ګڼو ستونزو او ننګونو سره مخ دي او دوی به د ستونزې ژر تر ژره د چین سفارت او د نوموړي هیواد سوداګریز قونسل سره خبرې وکړي. نوموړي ژمنه وکړه چې د سوداګرۍ خونه به د دوی د ستونزو د هواري لپاره یو آنلاین ناسته د چینی مقاماتو، دولتي سکتور مسؤلینو، کابل کې د چین میشت سفیر، په چین کې میشت افغان سفیر او یو شمېر سوداګرو په ګډون ترسره او شته ستونزو ته به د حل لارې چارې ولټوي. چارواکي وایي د کرونا ویروس دواړو هیوادونو ترمنځ په سوداګریزو اړیکو خورا بد اغیزه کړې. په هرات کې د رومیانو یو معیاري فارم جوړ شو. د کرنې او مالدارۍ وزارت وایان اکبر رستمین نازد راډیو ته وویل چې د رومیانو د غستر فارم په دغه ولایت کې په سل جریبه ځمکه کې جوړ شوی. په دغه فارم کې له اصلاح شوي تخمونو او د اوبو لګولو له پرمختللي سیستم څخه استفاده شوې ده. چارواکي وایي په دغه فارم کې کرل شوي تخمونه په هر هکټار ځمکه کې له 150 څخه تر 200 میټریک ټنو پورې د حاصلاتو وړتیا لري. د کرنې وزارت وایي د غمیاري فارم په جوړولو سره لزګونو کسانو ته د کار زمینه هم برابر شوې ده. او د کابل په شاهزاده سرای کې لزنیو بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 88 افغانۍ 50 پوله، یو یورو 94 افغانۍ 15 شپېته پوله، یو انګلیسي پاوند 109 افغانۍ 10 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 80 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 15 دېرش پوله، زر هندي روپۍ 1015 شپېته افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 1490 افغانۍ.
ازادي رادیو ته غوښتل په دولت شپږنی منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوو. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په جنیوا کې تر خبرو وروسته په ګډه خبري غونډه کې برخه وانخیسته. په دې سرمشریزه کې چې څه باندې 3 ساعته دوام وکړه د نړۍ پر بیلابیلو موضوعګانو خبري وشوي، یو لړ موافقي وشوي، ګیلي وشوي او د دواړو هیوادونو ترمنځ یو لړ اختلافات په خپل ځای پاتې شول. تفصیل په دغه راپور کې.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن او د هغه روسي سیال ولادیمیر پوتین وویل چې دوی په خپل لومړی مخامخ ناسته کې د وړو موضوعاتو په برخه کې ګډ ټکي سره وموندل. دوی په داسې حال کې دا خبره کوي چې د مهمو مسایلو پر سر د دواړو هیوادو اختلافات له سړې جګړې راوروسته تر بل هر وخت په لوړه کچه دي. په جنوا کې د چهارشنبې په ورځ تر څه باندې 3 ساعته خبرو وروسته ولسمشر بایدن وویل چې خبرې جدي او دومره مفصلې وې چې په کار نه و چې نور وخت پرې تیر کړو. ولسمشر پوتین بیا وویل چې د غونډې خبرې له یو تجربه کار همکار سره راغنده او عملی وې او ژبه مو سره یو وه، که څه هم اړیکې د دوستۍ تر بریده نه دي. د سویس په جنوا کې تر دې سرمشریزې وروسته په ګډ بیان کې راغلي دي چې د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین درک کړه چې ان د کړکیټ په زمانه کې بیا هم دوی وتوانېدل چې د ګډو هدفونو په برخه کې که په ستراتیژیکه ساحه کې د وړاندوینو تضمین دی، که د وسلوالو نښتې دي او که د اټومي جګړې د خطر کمول دي پرمختګ وکړي. دا غونډه په داس وخت کې وشوه چې پوتین په سپتمبر کې تر پارلماني انتخاباتو مخکې د الکس نوالني په څیر د اپوزیسون فعالان ځپلي او د آزادو رسنیو مخه یې نیولې ده. تر غونډې مخکې د پرمختګ اټکل لږ کېده، ځکه چې دواړه لوري د یو شمېر مهمو موضوعاتو برخه کې مخالف وو، لکه د وسلو د کنټرول، د سایبر بریدونو د مخنیوي، په انتخاباتو کې مداخله او اوکراین په ارتباط. تر غونډې وروسته بایدن او پوتین جلا جلا خبري غونډو ته حاضر شول. یو مخ د پخوانی ولسمشر ډانلډ ټرمپ د 2013 کال د تودې سرمشیزې برعکس. د امریکا ولسمشر وویل چې د پوتین ته څرګنده کړه چې یو لړ بنسټیز اصول پکار دي څو په یوه لاره روان شو. بایډن زیاته کړه چې ما هغه څه وکړل چې د هغه لپاره راغلی وم. بایډن بیا وویل چې د پوتین کړنې په نړیواله کچه د ده تر هېواد دریځ زیانمنوي. د بایډن تر خبري غونډې مخکې پوتین د خبریالانو خبرو ته ځوابونه ورکړل او بیا ویل چې د غونډې پر مهال دښمني نه وه او خبرې راغندوي. پوتین زیاته کړه چې د ډیرو موضوعاتو په برخه کې د دواړو لوریو ارزونه سره ورته نه ده، خو دواړو لوریو د یوه بل د درد تمه لرله او د هغو لارو لټه یې کوله چې سره نږدې شو. پوتین بیا وویل چې ماسکو او واشنګټن موافقه وکړه چې د اټومي وسلو د نه پراختیا پر تړون خبرې وکړي. بایډن وویل چې د سایبری بریدونو په برخه کې دا او پوتین موافقه وکړه چې نورې خبرې وشي، او بایډن دا هم وویل چې د تورنو کسانو د تعقیب په برخه کې نورو مذاکراتو ته اړتیا شته. بایډن زیاته کړه چې د پوتین ته څرګنده کړه چې د بشري حقونو موضوع تل د خبرو پر میز مطرح ده، او دی به بیا بیا دا مسله راپورته کوي چې په دې کې د اپوزیسیون د فعال الکسی ناوالنی زندانی کیدل هم شامل دي. ولسمشر بایدن د آزاد اروپا ازادي راډیو مسله هم راپورته کړه چې روسیې د بهرني ایجنټ تور پرې لګولی دی. د روسیې ولسمشر بیا د رسنیو د ازادۍ په برخه کې د واشنګټن اندېښنې بې ځایه وبللې، خو یو مهم پرمختګ دا و چې دواړو لوریو موافقه وکړه چې د امریکا سفیر به ماسکو او د روسیې سفیر به بیرته واشنګټن ته ستنی شي.
عبدالحمید د کابل په دریم مکرویانو کې د احمد یار د تیلو ټانک د اور لګیدنې له زیانمنو څخه دی. دا اور لګیدنه د کابو درې کاله مخکې کیسه ده. عبدالحمید وایي درې کاله مخکې د دریم مکرویانو په عبدالحق څلور لارې کې احمد یار تیلو ټانک ته څیرمه کور کرایه کړی و چې په اور لګیدنه کې هر څه د اور خوراک شول. د رسمی شمیرو لمخې په دغه اور لګیدنه کې چې د 1990 کال د جدي په میاشت کې وشوه درې کسان ووژل شول او څلور څلوېښت نور ټپیان شول. اوس په افغانستان کې اور لګیدنې نه د خوندیتوب فني او دایمي کمیټې هوډ کړی چې د دا شان پیښو د تکرار مخه ونیسي. د دغې کمیټې مسؤلانو د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د تیلو د پمپونو او سوداګریزو مرکزونو له مالکانو وغوښتل چې د خوندیتوب تدابیر جدي کړي. د افغانستان طبیعي پیښو ته د رسیدلو په چارو کې د دولت د وزارت د پیښو د انسجام مرستیال محمد قاسم حیدری دغې غونډې ته وویل
در صورت باز هم اگر تدابیر رعایت نکردند،
په هغه صورت کې چې تدابیر مراعت نشي، کمیټه به د تقنینی اسنادو پر بنسټ ډېرې جریمې وضع کړي او د جمهوري ریاست د مقام د هدایت سره سم به موږ سرغړوونکي د تیلو پمپونه او سوداګریز مرکزونه وتړو.
له دغه وزارت سربیره د اطفایې اداره، کابل ښاروالي او د نفتي موادو د زیرمه کولو د تنظیم اداره د دغه کمیټې غړي دي. ښاغلي حیدري وویل چې د کمیټې لخوا د پمپونو او سوداګریزو مارکیټونو مالکانو سره له اور لګیدنې د خوندیتوب لپاره احتیاطي تدابیر شریک شوي دي. کمیټه وایي 3998 د تیلو پمپونه او 2048 سوداګریز مارکیټونه یې کتلي چې ډیرو دوی کې د اور لګیدنې نه د مخنیوي لازم تدابیر نه و مراد شوي. د کورنۍ چارو وزارت د اطفایې عمومي رئیس نظام الدین پاشا غونډې ته وویل هغه د تیلو پمپونه چې په استوګنځایونو کې دي شل ورځې وخت ورکړ شوی چې لازم تدابیر مراعات کړي. د کابل ښاروالۍ مرستیال محمد فاضل شریفي بیا په کابل کې د تیلو د پمپونو د فعالیت په تړاو د یوې هر اړخیزې طرحې د جوړولو خبره وکړه.
ما طرحه جامع را آماده ساختیم که
موږ یوه هر اړخیزه طرحه جوړه کړې چې مسوده یې چمتو ده. دا طرحه له راتلونکې اونۍ اعلانېږي. په دې طرحه کې ټول هغه معیاري شرایط چې یو د تیلو ټانکې باید
په کابل کې د تیلو د ټانکونو یو شمیر مالکان هم د تیلو په پمپونو کې د اور لګیدنې ضد بالونونه او نور اړین وسایلو د خوندیتوب وسایل اړین بولي. په افغانستان کې اور لګیدنې نه د خوندیتوب فني او دایمي کمیټه په 1990 کال کې د اور لګیدنې د پیښو تر زیاتېدو وروسته د جمهور رئیس محمد اشرف غنی لخوا پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د دولت وزارت په مشرۍ او لاسو څخه د زیاتو بېلابېلو بنسټونو په غړیتوب جوړه شوه. د کورنیو چارو وزارت، سوداګرۍ او صنعت، د ځمکې او ښار جوړونې وزارتونه د ښاري پراختیا په چارو کې د جمهور رئیس لوړ پوړي سلاکار دفتر، کابل ښاروالي، د افغانستان بانک، د سوداګرۍ او صنایعو خونه، د افغان بیمې ملي شرکت او د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکه اداره د دې کمیټې غړي بنسټونه دي. دا کمیټه په داسې حال کې لور لګیدنې د مخنیوي د تدابیرو په موخه کار کوي چې د استوګنې په سیمو کې د تیلو په ډیریو ټانکونو کې د خوندیتوب تدابیر په پام کې نه دي نیول شوي او دې موضوع خلک سخت اندېښمن کړي دي.
په افغانستان کې د اورلګیدنې د خوندیتوب فنی او دایمي کمیټې د تیلو د پمپونو او سوداګریزو مرکزونو مالکانو ته خبرداري ورکړه چې د خوندیتوب تدابیر مراعت نه کړي فعالیتونه به ودرول شي. په دې ارتباط مو راپور واورید.
مننه چې ازادي راډیو واورید.
په کونړ کې خزینه خیاطان شکایت کوي چې خکلی او رنگارنګ جامې جوړوي خو د دوی په لاس تولید شوی شایان مارکیټ نه لري. د دوی خبره چې د مارکیټ نشټوالي له کاروبار زړه تور کړی دی. تفصیل په دغه راپور کې.
شلکلانه زرغونه د خیاطۍ ماشین ته ناسته ده او پر ټوکر باندې ګړندې بخې تیروي. دا د ورځې دوه درې جوړې جامې ګنډي. زرغونه وای کسبی د دې لپاره زده کړی چې نور ته لاس غزولو خلاصا او خپل کورنۍ ته نفقه پیدا کړي، خو په خپل لاس ګنډلو جامو ته د بازار نشټوالي لستونز سره مخامخ کړي ده.
او پنجابی هم دغه مونږ غواړو چې یو دغه شخصا یو ځای جوړ شي او ټول بدبوګانو چارته هیڅ هر څه یو تجارت به ترلاسه راو.
دا یوازې زرغونه نه ده چې په کور دننه د خزینه جامو بیلابیل ډولونه ګنډلی شي، بلکې د هغې په څیر په سلګونو نور انجونې او ښځې شته چې د جامو ګنډلو په وسیله غواړي له خپلو نارینه خپلوانو سره کورنۍ ته د نفقې پیدا کولو په برخه کې مرسته وکړي. په دوی کې داسې خزینه خیاطانې هم شته چې خپل تولیدات یې تر نندارتون رسولي او غواړي هلته ورته بازار عمومي. حاجره له همدی ډلې د وایي
او حیاتي ډول او لاسي کارونه کوم چې تنا کوم چې ما ټولي نداري ته میراوري دي او وړ مو وی فلور ما دلتا یا لستنای هر څه کی خو مګر مارکیټ نشته چې موږ مارکیټ ته وړاندې کوو. نو له دولت نه مې دا وختنه ده چې دلته یو مارکیټ جوړ شي، موږ په موږ ورته د خپل دا کوم لاسي کارونه حیاتي چې موږ کوو دا ورته موږ وړاندې.
په کونړ کې حکومتي مسولین وایي هڅې پیل کړي چې د خزو پلاسونو جوړو شوو تولیداتو ته ځانګړی مارکیټ جوړ کړي او دا به د یادو میرمنو لپاره ډیر ګټه وروي. په ټولنیزو چارو کې د کونړ والی مرستیالې میرمن برېښنا شیرزی ازادي راډیو ته وویل په کونړ کې یو شمیر معلولی میرمنې هم شته چې په کورونو کې جامې ګنډي او په خپلو لاسونو نور شیان جوړوي، خو د بازار نشتون هغه ستونزه ده چې له امله یې په ډاډه زړه کار نشي کولی. که چیرته دغو ښځو ته ځانګړی مارکیټ جوړ شي، دوی به وکړی شي چې د خپلو کورنیو لپاره د نفقې پیدا کولو په برخه کې له خپلو نارینه خپلوانو سره اوږه په اوږه کار وکړي.
تاسو لا پیغامونو
زه عبدالله د جلال آباد له ښار نه یم. د تېرو درې کالونو راهیسې موږ د ننګرهار د پوهنې ریاست سره د حفظ الزامه د ښوونکو په صفت کار کوو. د دیارلس سوه نهه نوي کال د حمل ثور او جوزا ماشا د ننګرهار د دوی څو ولسوالیو نه درې ولسوالیو ته اجرا شوي دي. شیخ د اجرا شویو ولسوالیو نومونه په دې لړ دي: بیسود، لالپوره او غنیخیل. لگا یو کال راہی سے تقریباً سے بودھ جم پاس سمنت ریاست مقام ولایت مقام وزارت مقام ہل راکی کتا سماشا کی گیا انہیں کی گئی دولت نے مختلف ادا سپری اعلی منگ کا سیناوای راکی او منطق راکی جی در دریو لسواله تا منگا پا دی منطق تارا ماشاعت اجرا کرا و پاتی نولو سو لسواله تا منگا ورکو یا نورکو جو هم لون سارا ریاست مقام والا ایت مقام اندغا سی مشارانو جرگی دغا طول ارگانو تو تا ماسکی دی مکتوبون دارو دیدل چی بسون راشی تا تو منگا پا رسمی سوکار کی زان تارا نیست تا تو منگا تارا رسمی خون که چون که تا تو دری کالی سلور تارا تجربه لاری او چی دغا بسون راغلی دی در ریاست مقام نا والا ایت مقام نا اندغا سی وزارت مقام نا زدنگا را رایس می کرے تا جمهوری رسی دی لگی ایل اکون ها چی دوی تا دوی انکاس ورگی او دوی پارا رئیس جمهوری یو تخمینی پرمان صادر کی یا دغا ورگرمه چی دوی یو مسلمون سارا هم هنگی وخی چی دغا خون که منگا در رسمیت پار عملی جنبه ورکو دیو سلام پا احترام
اوس هم عصمت سروان د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وایي.
د بښنې نړیوال سازمان یا امینسټي انټرنیشنل له افغان چارواکو وغوښتل چې پر ولسي وګړو د وروستیو خونړیو حملو د عاملانو په اړه څېړنه وکوي او هغوی د دغو بشري ضد جرمونو په خاطر عدالت ته راکاشي. د پکتیا په اریوب ځاځي ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په نښتو کې دواړو خواو ته مرژوبله اوښتی ده. د سوری او اقتصاد انستیتوت پر اساس پر روان 2021 میلادي کال کې افغانستان د نړۍ تر ټولو نامن او آیسلند تر ټولو امن هیواد دی. د انستیتوت چې هر کال د نړۍ د امنیت په اړه فهرست خپروي په سژني هغه کې ویلي چې افغانستان له تیرو څلورو کلونو راهیسې په پرله پسې ډول د دوی په فهرست یا انډکس کې د نړۍ تر ټولو ناامن هیواد دی. د خلیج د همکاري شورا د ایران په اتمی خبرو کې د دغه هیواد د توغندوی پروګرام د شاملې دوه غوښتنه وکړه. د شورا پرون چهارشنبه اعلان وکړ چې د ایران لاتمی پروګرام د دغه هیواد د توغندو د جوړولو پروګرام بیلول به خطرناک وي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت وایي د ایران د 2015 کال اتمی موافقه د احیا لپاره د تهران او لویدیځو قدرتونو ترمنځ په خبرو کې د پام وړ اختلاف تر اوسه په خپل حال پاتې دی. د اروپای اتحادیه سفیرانو پرون موافقه وکړه چې اته اویا تنه او و مؤسسې به د بیلاروس له لوري د راینیر د سپرلیو د الوتکې د جبري شرط کولو په تړاو تحریم کړي. او د امازون د بنسټګر پخوانی ماندینی مکنزی سکاټ اعلان وکړ چې 2 میلیارد او 200 میلیون ډالر مرستندویو ټولنو او هغه مؤسسې ته ورکوي چې د جنسیتي برابرۍ په برخه کې کار کوي.
لاند خبرونه مو اوریدل کولای شي تفصیلي د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې ولولای. اوس هم د مخکخو خزو پروګرام واوري.
مخکخي خزي
یو ځل بیا تاسو ته هرکلی وایم. نن د خبرونې په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیز پروګرام مخکښ شي خبريږي ز ملالی بشریم. تخنیکی چارې میر احمد صاپای پر مخ وړي. په دې خبرونه کې د نن ورځې لومړی میلمنه هوا علم نورستانی ده چې د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو څخه فارغه شوې ماستری په نړیوالو اړیکو کې کړې ده. میرمن نورستانی د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مخکنی رئیس هم پاتې شوې ده او نن به د دوی د ژوند او فعالیتونو په اړه له دوی سره خبرې کوو چې همدا اوس را سره پر لیکه ده. نورستانی صاحب ډېر مننه چې تاسو زموږ خپرونې ته راغلاست.
سلامونه و احترامونه تاسو ته وړاندې کوم. ستاسو ټولو همکارانو ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم. خوشحاله یم چې په دې خپرونه کې چې د مخکښې ښځې د خپرونې په نوم د تاسو سره یم.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د رئیس په توګه چې کوم دنده تاسو ترسره کړله کوم کار چې تاسو وکړئ دغه کار څومره ستونزمن و په داسې حالاتو کې چې انتخابات انتهایی زیات کړکېچن و او ډېر لانجې هم پکې کې وې؟
دا دنده زما د ټولو دندو نه ډیره متفاوته وه. هغه په دې معنا چې دا ډیره ستونزمنه دنده وه، د افغانستان د ټول نفوس سترګې تا ته وي او د افغانستان د سرنوشت او برخلیک موضوع وه. نو دا ډیره سخته وظیفه وه زما دپاره، ځکه چې دلته د عدالت تامینول، د خلکو رایو ته احترام کول، او په ټوله کې بیا په پای کې هم د ولسمشر اعلانول آسانه خبره نه وه. نو دا ډیره زما دپاره ستونزمنه وه، او زما دلته به خوږې او ترخې خاطرې طبعا په دې دنده کې زما لپاره ډیرې وې، او دا دنده مې د ټولو دندو نه ډیره سخته او پیچلې دنده وه.
تاسو چې پر کومو وظیفو باندې کارونه کړی دي په خپل ژوند کې، ستاسو په نظر ستاسو اغیز په کومه دنده کې تر ټولو ډیر وو؟
زما هر دندې ځان تغییر درلودلې، ځکه لومړی کار مې د خبریالۍ نه شروع کړی او الحمدلله تاسو خبریاله ژورنالیست یاستئ، تاسو پوهیږئ چې دا هم ساده دنده نه ده، انعکاس د ناخوالو، انعکاس د پرمختګونو، دا یو چاته د حقیقت بیانول دا هم آسانه دنده نه و. خو زه الحمدلله د دې دندې نه بریالۍ راووتلم، د میرمن د مجلې مسؤله چلوونکې پاتې شولم، او بیا هم د نشرات رئیس د ښځو په چارو په وزارت کې پاتې شولم. دلته ټول د میرمن د مجلې مدیر مسؤلي ټول د ښځو په برخه کې و. اولته دا د ښځو محرومیت او د ښځو تاوتریخوالی چې په مقابل کې و، د دې انعکاس کول او دا د ښځو د ژوند د هر اړخ باندې بحث کول، او خصوصا مهمې د ورځې دغه موضوع چې هغه سرمقاله کې رانغښتل کېدله، دا هم د خپل ارزښت نه زیاته ډکه دنده وه، ځکه چې د ناخوالو بیانول و، پکې د ښځو محرومیتونه و، تاوتریخوالی و دا موضوعات و. اوس له هغې نه زه د پارلمان غړی شوم، هلته د یو ولایت چې هغه د نورستان د شریفو خلکو استازیتوب و، دا هم د مقننه قوې په چوکاټ کې د حکومت په اعمالو نظارت کول، د قانون جوړول او استازیتوب د خلکو چې دې ټول ځان ته مسؤلیت درلوده، د قانون جوړول په ټولنه کې او په زمین کې د حکومت باندې د یاد مثبتو کارونو څارل یا د منفي کارونو څارل، دا هم ځان ته په خپل ځای کې خپلې اغیزې درلودلې. وروسته له هغې نه د بشري حقونو د خپلواک کمیسون کمشنر پاتې شوم، چې تاسې پوهیږئ متاسفانه په افغانستان کې یو جنگي حالات دي، هم په هغې وخت کې هم اوس. نو هلته هم چې په هره برخه کې نقص بشري حقونه کېدل، او زه هلته هم د نشراتو چې هماغه زما خپل مسلکي اړخ و، زه هلته د نشراتو کمشنر وم، دا د اعلامیو صادرول د بشري حقونو د حقوق بشر په نامه یو مجله درلودله، د دې پرمختیول او نور مسایل چې په نشرات پورې اړه درلودل، تاسو پوهیږئ چې بیا هم هماغه مسله پکې فوکس کېدله چې چیرته به نقص د حقوق بشر کېده، د هغې غږ پورته کول، د تاوتریخوالي د غږ پورته کول، او هغې ورته رسیدګي تبندا هم په ټولنه کې یو اثر درلوده، او د یو محروم یا د څوک چې مظلوم واقع کېدل د هغې غږ پورته کول، څه د تحریر په بڼه او څه په لایف بڼه، دې هم خپل ارزښت درلوده. وروسته له هغې نه د سولې د شورا غړی وم، چې هغه هم تاسو پوهیږئ د افغانستان خلک د سولې لپاره ډېر نیازمند دي، او په افغانستان کې د هر څه نه لومړیتوب د افغانستان د ملت لپاره سوله لري. نو په دې کې هم غړیتوب درلودل چې نن چې نعمتیار صاحب دلته شتون لري، دا زموږ په وخت کې دا کار وشو چې دا وساتتونه وشول، ډېر محلي او د ملات او قمندانان د پروسې د صلحې سره یو ځای شول، چې طبعا دا د افغانستان دپاره چې دا د جنګ هر اړخ راځي د سولې سره یو ځای کېږي، طبعا دا تحصیل درلود په هغې وخت کې. موسم که دا کار کېږي، یقینا هم چې دا خبرې اوس هم روانې دي، یعنې دا بې تاثیره نه دي. وروسته له هغې نه هم د یو آزاد اپلای په واسطه چې ما اپلای وکړو، بیا هم خوشبختانه چې د ټاکنو د خپلواک کمیسون د کمیشنری په عنوان د اتو رایو په ګټلو سره چې ډېرې اوچتې رایې وي، دلته غشمه کمشنر شوم او بیا هم د آزاد او د دیش رون انتخاباتو په اساس دلته د دوه کالو لپاره رئیس پاتې شولم چې دغه مې قانوني حق و چې باید د دوه کالو لپاره رئیس اوسم په قانون کې همداسې تسجیل و. نو په دې خاطر باندې هر برخه یې ځان ته خپلې مهمیتونه لري چې په هر یو باندې ځانګړي بحث ته ضرورت دی او الحمدلله ټول د لاسراوړو نه ډک کارونه و چې ما تر سره کړی دي او په ځانګړې توګه بیا د ټاکنو خپلواک کمیسیون چې د لومړي ځل لپاره یوه میرمن دا جرأت کوي چې همدې پوزیشن ته درېږي وایي چې سل هغې چې زه په دې باندې متیقنه وم چې دا د افغانستان د ملت د سرنوشت ټاکل دي اسانه دنده نه ده. اما بیا هم همدا چې په افغانستان کې په دومره مشکلاتو چې جنگي حالات دي متاسفانه ډېر مشکلات مونږ لرو سر له هغې بیا د دې ټولو ستونزو سره زه د دندې دپاره مې زړه ښه که چې دا پوزیشن باید مخې ته یوسم چې الحمدلله نن یې تاسې دستاورد ګورئ مونږ د افغانستان د خلکو لپاره منتخب ولسمشر لرو او د افغانستان خلک یعنی هغه څه چې باید افغانستان خلکو ته ورکړ شوي وای چې یو رئیس جمهور ولسمشر د افغانستان د پارې هغه کار الحمدلله وشو. دا چې بیا نورې ستونزې او خبرې راځي یا جنګ دا ملري یا بعضې نورې ستونزې شته دي دا نو بیا بل اړخ دی. اما د افغانستان خلک ښه دی چې اوس دی او ولسمشر لرونکي دي چدا خپل لاسته راوړل.
بله نورستاني صاحب، دا تاسو چې اوس خبرې کوي د خپل کار په اړه باندې تاسو ستاینه څومره سي ده؟ آیا تاسو تقدیر سوي یاست؟ تاسو دا لاسته راوړل نه چي دي دغه منل سوي دي؟ تاسو دغه خوشاله یاست؟
هغه چې اوس الحمدلله په افغانستان کې ډېرې شبکې ډېرې مېرمنې په نامو د کار کوي او پروژې لري او په اصطلاح د نورو هېوادونو لخوا نه هم یعنی پروژې ورکول کېږي چې هغې مدافعین د ښځو د حقونو دي او د حقاق د حقوق د ښځو لپاره کار کېږي. په داسې حالاتو لکه افغانستان چې دلته رنګارنګ تاوتریخوالی موجود ده، عقبمندګیګانې موجودې دي، ستونزې موجودې دي، تاوتریخوالی موجود دی، جنګ موجود دی، په داسې یو هېواد کې په دې دنده کې کار کول یعنې زه دا د ځان دپاره نه وایم چې باید زه تقدیر شوی وای، اما زما تمه دا وه ځکه د یو کمیسیون په راس کې هم یوه مېرمنه وه او زه هم دلته یوه مېرمنه وم، یو کمیشنره هم یوه مېرمنه درلودله. نو په دې عنوان نه چې مونږ ټاکنې کړي دي، په دې عنوان چې زه یوه ښځه او په افغانستان کې مونږ دومره کار وکړو چې طبعا دا د یو ټیم په موجودیت کې هم کړی دی، د یو لاسه ټک نه خیژي، دا واقعیت دی. اما دا چې سړی په راس د یو پوزیشن کې قرار ولري نو بیا ته نیمه کیم دی عمل ته دی او چا خبره کیږي واریږي هم په هماغه پوزیشن واریږي، یعنی دا ټول موږ تحمل کړل. نو ما دا تمه درلودله چې نه په عنوان د دې چې موږ ټاکنې کړي، په عنوان د دې چې زه یوه مېرمنه یم او په افغانستان غوندې هېواد کې حداقل باید موږ د همدغه ټولنو لخوا نه چې هغې چیغې د ښځو د احقاق د حقوق وهي او وایي چې موږ د ښځو لپاره فعالیتونه کوو، یعنی دې کولی شوای چې په خپل اناس کې ویلي وای چې موږ نه د ټاکنو په نوم باندې موږ په دې نامه چې دغه یوه مېرمن وه او دغلته دغه پوزیشن ته حاضره شول او دغه دنده یې په موافقه سره سرته ورسوله، ټول ریسکونه ټولې ناخوالې په ځان باندې قبول کړلې، موږ دغه یو شاخه ګل یو څانګه ګل موږ د دې لپاره تحفه او یا دا محفل هم نیولې. متاسفانه دا ونه شو چې زه یو د مشرانو جرګې د ښځو د کمیسیون ګلالۍ نور اکبري نه مننه کوم چې ما ته او بیات شینواري ته یو پروګرام ونیو، یو مډال یې موږ ته راکړ چې زه ترېنه ډېره مننه کوم د دې لخوا نه چې هغه د ښځو احساس یې د یو ښځې په مقابل کې وښود او دا د نورو ښځو لپاره د تشویق باعث ګرځي، نورې ښځې تشویقېږي چې دغه دی خو که په دې وطن کې یو څوک کار کوي ارزښت یې ورسره شته دی خلکو سره، نو د ښځو سره خصوصا. نو هغه وشول او یو د ډاکټر تړون چې هغه هم یوه ټولنه لري د هغې نه مننه کوم چې یو مډال یې ما ته راکړ چې زه ترېنه ډېره منندویه یم. نور نو په تاسف سره چې زمونږ د چا خبره چا مغم پخونه مونږ کړل چې تاسو منهایز یو مېرمنې دلته کار کړی دی مونږ تاسو ته یوه غونډه نیولې متاسفانه دا شهیدونه شو او زه د دې نه کومه ګیله هم خاصه نه لرم ځکه چې په ما باندې د وطن دینو او زه دا وطن لکه مور غوندې ده او مور په ما باندې حق درلوده ما د وطن دین د خبریالۍ نه او تر ویاندۍ پورې او تر دغې دمه چې تاسو سره غږېږم چې اوس د کمیشنرې په توګه په دې کمیسیون کې کار کوم دا د وطن دین ده او زه دا وطن دین به په ډېرې امانتدارۍ ایماندارۍ ملي ګټو ته په وفادارۍ او د ښځو حقوقو ته په احترام دا دنده تر سوچې ما سرته به رسوم او بیا هم هر هغه څه چې زما له لاسه د افغانستان لپاره وشي او د افغانستان د خوځو لپاره وشي د ملت لپاره وشي زه به نه درېږم او زه خوشبختانه په افغانستان کې په ټولو جګړو کې پاتې شوم هیڅ ځای ته مهاجر شوی هم نه یم د افغانستان ټولې ناخوالې مې په خپل وطن کې تېرې کړې دي او اوس هم افتخار دې لرم چې د خپل ملت سره خوا په خوا په خپل وطن کې یم او ان شاء الله د تبعیم توکل په خدای
اوس به هم ز د دینو اوریدونکو پښتني راوخلم چې دوی شای له تاسو څخه لري او تاسو د فعالیتونو په اړه باندې به تاسو څخه پښتني وکړي یو اوریدونکو را سره دی مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده
بله السلام علیکم د ملالې جان د هوا عالم نورستاني نمیدغه پښتنه ده چې آیا د څومره وخت په دوه ټولټو اکنو په ریسټو کې اوکا او څنګه یې وکول شول چې دوه ریسټو ته ورداخله شو او د دې کوم اولاد شته کنه دی په دوه افغانستان کې
زه صدا محمد تاسو ته تاسو درنی خورتي ته د مینه سلامونه وړاندې کوم ما خورتي نه کومه دا پښتنه د خدای دې مونږ خو میګال نه لرو چې ستې دې ته برکو خو مونږ به دا وته کوو چې خدای دې نور هم کامیاب وي د خدای دې نور تطبیق دل کې چې وطن ته خدمت وکړي خدای وا پښتنه دا کومه خورتي چې ته ولې دې شو دې په کاروان کې یا شو دې چې دې برخه دې و انا خسته لاله نسی ابل پښتنه مې داتي نه کول خو کې څه کا په نورستان کې دا نه مکتبو د پاره څونه خدمت کړې د څه دي کړې دي
ډیر مننه سلامونه وړاندې کوم ټول پښتونکو ته ژوند دي زه مملدون لرم بلې یو زوی لرم څلور ګورګانی لرم الحمدلله ټول اولادونه مې تر ماستری او ډاکټر اکاچا پوری درسونه ویلې دي هغه وړلور مې هم فیلن مارسلا د افغانستان کې د ټیپ د پوانډي چې د ترک د مکتب نه فارغ شوه د زوی مې هم نسانس د اوس د ماستریز د کلیکوي او یو لور مې د امریکا په متحده ایالاتو کې د پدای د رادیو ویان د رڼا جان په لور مې په راغه هم د کابل په انټو نه فارغ د ماستر د کار کوي درې معلومې هم د ډاکټورا پروګرام خپل تکمیل ک چې د جنوب د هیوادونو د آسیا د جنوب هیوادونو په پانتون دلی کې په هندستان کې آنلاین خلاص کړ اول ته په امتحان کامیاب شوی و فیلن د بهرنیو چارو وزارت د مطبوعاتو په برخه کې کار کوي او لورګانې مې هم لکه زما غوندې د مطبوعاتو په ډګر کې فعال دي ټولې او دغه څلور لورګانې او یو زوی لرم او د ژوند د ملګری مې دولس کاله د مخه له لاسه ورکړی دی او د دې ټول اولادونو تربیه او تعلیم او دیو ته رسیدل ما په خپل سر ته رسیدل هغه ما په نورستان کې ډیر لاس مکتبه په غربي نورستان کې ځکه زما د پاره دی ډیر لومړیتوب درلوده چې په افغانستان کې اول باید د خوني او روزنی برخه ته ډیره توجه شي کومه په افغانستان کې لوستي خلګو لرو هلته به مشکلات کم وي نو په دې خاطر باندې کله چې د بهرنیو چارو فیلی وزیر جناب مرسب د معرف په وزارت کې شتون درلود د هغه د خاصې پاملرنې په اساس او زما د هلو ځلو په اساس باندې موږ وتوانېدلو چې د ډېر لسنه ښوونځیو بنسټ کېږدو په غربي نورستان په درې ولسوالیو نورګرام منډول او دواب کې چې دا د قومي مشرانو په واسطه مخې ته لاړل او نور د کلینیکو د مکتبونو د پلونو په دې برخه کې په نورستان کې ډیر کار کړی دی چې یو دارالمعلمین هم زما په د وکالت په دوره کې ما ورته کار وکړ چې
په مرکز پارون کې هغه فلم شتون لري او نور د په یو شپخانی مې مرتکار را شروع کړی او تاسو پیږی چې بعضی کارونه پروژو ته او روپیو ته ضرورت لري نو هغه د بعضی کارونه به پات کېدل یعنی هغه کوم دوره کې چې مونږ وو هغه څه چې وشو وشو بعضی پاتې شول چې مونږ بیا په دویمه دوره کې متاسفانه لاره ورته پیدا نه کړه او د مرکچی پلاوی په ترکیب کې کوي دا بخوي چې کومه تجربه پکې درلودله هم کېدې شي چې لازم وي چې مشرانو نو وګڼلې یا کسان چې په تصمیم کې دخیل دي نو ونشو یعنی د تجربې له مخې تجربه مې درلودله او د خپل وخت په خپل ته خو فکر کوم چې تاسو ملالۍ جانې دقیق ځواب ورکړ ځکه چې کومه دنده چې تاسو مخې ته وړي تاسو خبرونه ده دا واقعا ځان ته یو ځانګړي خبرونه ده د ځانګړو کسانو لپاره نه ده چې تاسو نه مننه کوم
افغانستان یو سړی سالار ټولنه د پدې کې هیڅ شک نشته نو آیا تاسو کله داس احساس کړی دی چې تاسو ستړي سوي یاست
ملالۍ جانې موږ په پښتو کې ماتل درو کومه پوښتنه تاسو باندې وکړئ ستونځه کوم دومره وګاللې واقعا هم د سړی سالار ټولنه خو بيخي ډیره ده متاسفانه دا ټول ستونځې نه فقط کله بچ ډیره ستړي شوم نو ما به ویل چې زه په سړی نشم ځان سره به برته د سیاست تصمیم نیو چې نه زه به سړی نشم ستړیا خو یوې خوا ته و توصیه ډیرې زیاتې وي توصیه هم هدامه لري توصیه راته ډیرې جوړېدلې هغه راته ډیر جوړېدل نو دام یو اړخ مګم ما ته ځان سره به مې همدغه سوچ کوو چې نه زه باید ستړی نشم ځکه که زه ستړی شم دا د افغانستان د ښځو ناکامي ده که زه د دې نه یو قسم ناامیدي راته هغه راکي لاس راکي چې دا څه حال دی زه په څومره ستړی یم دا څه رقم حالت دی زما مقابل کې بیا هم دا د افغانستان د ښځو لپاره نه زه باید د افغانستان په تاریخ کې دا ثابته کړم چې د افغانستان مېرمنې کولی شي چې په هر پوزیشن کې په ډېر متانت په ډېر جرأت لکه چې موږ په تاریخ کې ملالۍ درلودلې او نازو انام درلوده زرغونه انام درلوده همدا قصې باید دا تاریخ موږ ژوندی وساتو او زه باید ستړی نشم دمدې په خاطر باندې چې دا یو تاریخي دنده وه په همدغه یو نوم چې زه دغه هغه ژوندي نشي ونشي ساتلی او خلک وایي چې دغه خزینه شي کولی ده په دغې خاطر راته ډېرې ستونزې جوړېدلې اما الحمدلله ما د ستونزو په مقابل کې مبارزه وکړه او را ووتم کوم هدف چې د افغانستان یوه مېرمن یو وثیقه د افغانستان منتخب ولسمشر ته ورکړي هغه ارمان پوره شو او په اصطلاح د افغان د ښځو ارمان و چې یوه ښځه باید همداسې یو ستر کار وکړي دا کار ما وکړ او دا کار به ډېرې ستونزې او هغې وخت کې هم درلودلې اوس به هم لري او په راتلونکي کې به هم لري ځکه دا انکار نه منونکې یوه خبره ده ځکه چې ټول ټاکنې همیشه ټول ور باندې مثبت فکر نه کوي او تعداد به پی کوي او تعداد به نه کوي اما مهم د انسان خپل وجدان امانتداري او د افغانستان خلکو او ملي ګټو ته وفاداري ده دا ډیره زیاته مهمه ده
ډیره زیاته مننه اوریدونکو زموږ میلمنه هوا علم نورستانی تاسو واورید زموږ د دې خبرونې دوهمه میلمنه اغلی کرشمه نزیمی ده چې د ننګرهار پوهنتون د انجینری برخې استاد ده او په دغه ولایت کې مدني فعال ده کرشمه نزیمی صاحب هم دا اوس را سره پر لیکه ده په پوهنتون کې د انجینری په برخه کې د وی شید لپاره استادی څومره یو ستونزمن کار دی په افغانستان کې په ځنګړې توګه په ننګرهار ولایت کې
سلامونه تاسو او د ازادۍ رادیو ټول محترم اوریدونکو ته وړاندې کوم ډیره مننه چې زم یو ځل بیا په دغه خبرونه کې ملمنه کړی یم د انجینری پونځي د ننګرهار پونځون ته انجینری پونځي کې یا د افغانستان په سیر هیواد کې د انجینری پونځي کې د مېرمنو لپاره د شتون دی یا د یو استاد په صفت شتون چې دی دا معلومدار چې د ستونزو درلودونکي دی اول خو په دې چې خلکو ته باید قناعت ورکړي چې زه ولې انجینری ولما په ټولو باندې د دې په ځای چې څوک را تشویق کړي همیشه دا خبرې اوري چې یا یې لوستل نه شي او یا هم دا پونځي د ښځو لپاره کوم ښه راتلونکی نه لري او نشي کولای چې
په دې برخه کې کار وکړي، نو د پایل څخه د لوستلو د پایل څخه نیولې تر دغه هغه پورې زیاتره وخت د عامو خلکو له منفي نظریاتو څخه سره مخ شوی یم او مخ کېږم. دا اوس هم خو خوشبختانه وروسته له دې څخه هر ادم کې خپل ځان ثابت کړی دی، یا هم په بریالیتوب سره د ښځېتوب یا دغه د ښځینه په حیث په هېڅ پړاو کې د خپلو همکارانو څخه یا خپلو همصنفیانو څخه مې کوشش دا کړی چې ځان وروسته پاتې نه کړم. نو هغه کسان چې ما سره نږدې پاتې دي تر ډېره حده دوی خپل قناعت ترلاسه کړی دی، او زه دغه زما په شاوخوا کې کسانو له داسې پوښتنو څخه و زه خوشبختانه خلاصه شوې یم. خو مګر بیا هم چې کله زه داسې د ناشنا خلکو یا هغه کسان چې دغه موضوع ورته نوې ښکاره کېږي چې په انجینرۍ کې ښځینه، هغه هم بیا په دوستادۍ په برخه کې، بیا هم تر ډېره هغوی لپاره دا د سوال برانګیزه دی. نور غیر د هغې څخه د مسلک په لحاظ د ښځو لپاره زما په نظر دا چې انجینری یو ستونزمن مسلک دی، خو که چېرته ښځې ورته علاقه ولري هېڅ ستونزه نه لري. ستونزمن دی په دې که نارینه که ښځینه د دواړو لپاره، که چېرته علاقه ونه لري اعتدال یې ورسره نه وي نو سخته ده. مګر که چېرته علاقه مند اوسي نو زما په نظر دا هېڅ ستونزه نشته دی په دې برخه کې.
کرشمه جانې، تاسو که د خپل کورنۍ د ملاتړ په اړه یو څه خبرې وکړي، په ډیری مواردو کې موږ او تاسو وینو چې کورنۍ دا ستمه لري چې نجونې یا په ټوله کې اولادونه یې په یوه مشخصه برخه کې باید درس ووایي او بیا کار وکړي. تاسو د کورنۍ د ملاتړ په اړه یو څه خبرې وکړي چې څومره مهم دی د کورنۍ ملاتړ چې نجونې باید لوړې زده کړې وکړي او د خپل خوښې مسلک انتخاب کړای شي.
د کورنۍ ملاتړ زما په نظر 50% د یو چا یا یو شخص په مخصوصا د ښځینه په شکل د ښځینه په حیث باندې دا موثر تمامېدلی شي. په دې چې که یو څوک علاقه ولري مګر کورنۍ هغه ملاتړ ونه کړي، هغه همیشه د پرېشار یا فشار لاندې هغه تشویق نه کړي، نوانه شي کولای چې ځان هغه خپل کم استعداد چې لري د هغې استعداد نه 100% استفاده وکړي. نو زما په نظر کورنۍ لپاره دا ضرور ده او دا ډېره مهمه ده چې کورنۍ د خپل اولادونو د استعدادونه وپېژني، د هغوی علاقې وپېژني او د هغوی د استعداد او علاقې مطابق هغوی په هغه مسلک کې ملاتړ یې وکړي، تشویق یې کړي او سپورت یې کړي، نه دا چې د هغوی مخنیوی وکړي او د خپلې خوښې مسلک ته یې مخه د دې په زور یا په فشار سره هغې ته مخې. ځکه داسې کس هېڅ وخت نه شي کېدلی، یا ډېر به کم موږ وګورو چې داسې کس دې په ژوند کې بریالی اوسي. دا مهمه نه ده چې یو څوک ډاکټر اوسي، یو څوک انجینیر اوسي یا بل هر مسلک کې. مهمه دا ده چې هر مسلک کوي. په افغانستان کې دا مثلا طب د ښځینه لپاره یو لوړ مسلک دی او انجینري مخصوصا د نارینه لپاره. مګر زه دا وایم که هغه تعلیم تربیه وي، که هغه درمالوي وي، هغه که چېرته اقتصاد وي، حقوق پوهنځی وي، که هره بله پوهنځی وي چې د چا ورسره علاقه وي، کورنۍ ضرور ده چې مهمه دا ده چې کورنۍ ملاتړ وکړي تر څو اولادونه یې په همغې برخه کې په راتلونکي کې بریالي اوسي، او دا ډېره مهمه مسله ده.
په افغان ټولنه کې انجینرانو ته څومره اړتیا ده، په ځانګړې توګه ښځینه انجینرانو ته؟
زما په نظر باندې دا ډېره مهمه ده چې دا چې افغانستان یو جنګ ځپلی هېواد دی، موږ ګورو مخصوصا په ساختماني برخه کې چې موږ ګورو، یا په نورو پرمختیایي برخه کې موږ ګورو چې افغانستان له هر نگاه څخه ویجاړ شوی و. خوشبختانه ښه ناڅه اوس بېرته رامال شوی، را جوړ شوی دی، مګر بیا هم دغه جوړېدنه معمولا ډېرو ځایونو کې دا غیر مسلکي دی یا غیر معیاري ده. نو زما په نظر تکړه او پروفیشنل انجینرانو ته، هغه که ښځینه وي که نارینه وي، دواړو ته ضرورت دی. زه دې نظر یم چې که چېرته موږ په هر مسلک کې دواړه خزینه او نارینه او شتون داسې دی لکه دوه لاسه، لکه څنګه چې د یو لاس څخه موږ نشو کولی په اسانۍ سره کار واخلو، نو په هغه تو انجینري مسلکي کې هر مسلکي د دواړو شتون دا ډېر مهم دی. مخصوصا په دې نظر یم چې په ډیزاین برخه کې یا د کروشان چې دا د انجینري یو ډېره مهمه برخه ده، په دې کې موږ زیاتره خزینه نسبت نارینه او ته ښځه لیدلې دي یا ښه ثابتې شوې دي، که چېرته موږ د نور دنیا انجینرانو ته یا هغې برخې ته وګورو، نو زما په نظر او په اول سر کښې موږ ویلی شو چې افغانستان لپاره انجینري یا د انجینرانو شتون، د تکړه او مسلکي انجینرانو شتون دا ضرور دی، او تر څنګ یې هم ښځینه او هم نارینه انجینران باید موجود وي.
ډېر مننه کوم اوریدونکو. د مخکښ ښځې پروګرام وخت پای ته رسیږي. زموږ له میلمنو هوا علم نورستانی او کرشمه نظیمی صاحب څخه ډېر مننه چې په دې خپرونه کې له موږ سره خبرې وکړې. بله اونۍ به بیا له تاسو سره یو، تر بیا مو پر خدای سپارم.
په واسیمه کې په کوم امکاناتو سره مو احمد راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه را ژوندې کوچې دي کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزادو ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې زار علایان کې چې دغه خاص مو ورته خسته نسونه نسونه راوله او دوی ته کالي کولای شو په چی شي کوو.
تغاسبین درګر دلګر شیخ مسیر سنتی پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له ازادي راډیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.